باشید. خوش آمدین افغان صاحب.
دیر زیاد مننه فرشته جان، ستړی مسین. دا محل په افغانستان کې د سهار وو 8 بجې سولې د دې سات مهم خبرونه اورو. اوس هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي تېر شپه پر باګرام هوایي اډې څو توغندي وشتل سوي. د ځای چارواکو په وینا د توغندي د کاپیسا او باګرام ترمنځ سیمې څخه د یو موټر څخه پر باګرام هوایي اډې توغول سوي دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږي قومندان الوزی احمدي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل توغندي باګرام هوایي اډې ته پر نږدې سیمو لګېدلي خو چاته پکې مرژوبله نه ده وختې. د ښاغلي احمدي په وینا راکټ توغوونکي له سیمې څخه تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې د نیولو او پیښې د څېړلو لپاره کار پیل کړی. دمګړۍ پر باګرام هوایي اډې د دې توغندیو د ویشتلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته دا پر باګرام هوایي اډه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو مهم مرکز دی لومړنی راکټي برید ګڼل کیږي. په سمنګان کې چارواکي وایي یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل کېدونکي ماینونه یې نیولي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل دا چاودیدونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته انتقالېدل. د چاودیدونکو توکو یو بار موټر چې له مزار شریف څخه قندوز یا بغلان ته روان و د حضرت سلطان ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې د ملي امنیت د مامورینو لخوا ونیول سو. په دې موټر کې 5500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې پکې ماینونه او نور شامل دي موندل سوي دي. ښاغلی عزیزي وای د دې چاودیدونکو موادو په تړاو یو کس هم نیول سوی. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د هیواد ټولې نړیوالې الوتنې د دوه اونۍ په مخه بندوي. لسکونو نورو هیوادونو هم نړیوالې الوتنې بندې کړې. د پاکستان ملکی هوایی ادارې پرون په یوې اعلامیه کې وویل دا بندیزونه چې تېره شپه پیل سول د اپریل میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. چارواکو ویلي دي په دې بندیزونو کې چارتر الوتکې هم شاملې دي خو د ډیپلوماټانو او بارلونکو الوتکو ته په پاکستان کې د ښکته کېدو اجازه ورکړل سوې ده. هغه کسانو ته چې الوتنې لغوه سوي دي سپارښتنه سوي چې خپلې پیسې بیرته واخلي او یا هم ټیکټونه بل وخته وځنډوي. پاکستان د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 501 تنو ته رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وای وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کورونا وایرس اخته وبلل سو دی او میرمن یې د کورونا وایرس معاینات کوي. مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر په دې باور نه دی چې دای دې په دې وایرس اخته سوی وي او په دې اړه د معاینات ضروري وو. خو نوموړي وویل د هغه ځانګړي موقعیت په خاطر چې د ولسمشر د مرستیال په توګه یې لري او د کورونا وایرس سره د مبارزې مشري هم کوي نو دی او میرمن به یې حتما ځانونه معاینه کوي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې نږدې 20,000 تنه تر اوسه په کورونا وایرس اخته بلل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ هم د کورونا وایرس معاینه کړې وه چې پایله یې منفي وه. د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې له اقتصادي ستونزو سربیره دي خلکو ته کار او تنخوا ورکړي. میخیل میشوستین د شنبې په ورځ په روسیه کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه په حکومتي غونډه کې وویل له کارونو څخه د خلکو لرې کول باید وروستی انتخاب وي. نوموړي وویل هغه شرکتونه چې خپل کارکوونکي له کارونو څخه لرې کوي په اړه به یې پلټنې او څېړنې وسي. د روسیې حکومت د اقتصادي تشویق په موخه د وړو او متوسطو شرکتونو پلټنې په لنډمهاله توګه ځنډولې دي خو اوس د روسیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که دا شرکتونو د کارکوونکو تنخواوې په خپل وخت ورنه کړي او یې هغوی له دندو لرې کړي بیرته به د دې شرکتونو پلټنو ته مخه کړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې تړلې. دا په داسې حال کې ده چې د نورې نړۍ هیوادونو هم د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر لویو غونډو او راټولېدلو بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د مصر د اوقاف وزارت د شنبې په ورځ ټول جماعتونه د دو اونیو په مخ تړلې دي. په مصر کې د قطبي عیسویانو مذهبي مشرانو هم د دو اونیو لپاره د کلیساګانو د تړلو پریکړه کړې. مصر شاوخوا 100 میلیونه نفوس لري چې په 100 کې 10 یې عیسویان دي. تر دې مخکې ګڼو مصریانو په ټولنیزو شبکو کې پر حکومت نیوکې کړې وې چې د کورونا د خپرېدو په وړاندې جدي اقداماتو ته مخه نه ده کړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې چې ادرس یې دی azadiradio.com هم واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي. د سولې د عالي شورا مخکښ غړي قاضي محمد امین ویقات
دا د شدت اعلان د سولې د خبرو سره نه لګي. دوی د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دغه سي حملونه دوی لاس اخیستی دی، هغه ورکم چې ورته وي هغه مراعات کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تیر ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. وحید مایر: بلخوا په نړۍ کې په کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر یوه لزرو او 200 تنو ته ورسید. بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. که راسره ملتیا وکړئ. دا یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبري سره د سر موضوع: په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستي زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي. هغوی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې ساري وای. که څه هم طالبانو په زابل کې د هغې وروستي برید پړه پر غاړه نه ده اخیستی چې پکې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان سول، خو په اړه یې باید وضاحت ورکړي، ځکه دا ډول بریدونه د دوی په وینا عموما د طالبانو له لوري ترسره کیږي. په اړه یې نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې:
په زابل کې د لسګونو افغان سرتیرو له وشل کېدو وروسته افغانانو او نړیوالو ډیپلوماټانو د شنبې په ورځ د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو پر ژمنو شکونه څرګند کړل. طالبانو تیره میاشت په دوحه کې له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه وکړه، خو اوس داسې ښکاري چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د جوړجاړي هڅې په ټپه درېدلې او وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. د جمعې په ورځ په زابل ولایت کې یوه نفوذي حمله کې د افغان ځواکونو 22 سرتیري ووژل شول. د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دا ډله د دې برید په اړه څېړنې کوي، خو یو شمېر افغان حکومتي چارواکو او ویاندویانو دا برید د وسلوالو طالبانو کار بللی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری د جرمني خبری اژانس ته ویلي امریکا له یوې ترهګرې ډلې سره تړون لاسلیک او د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړاوی وکړ. نوموړی وایي د ده په باور د سولې روانه پروسه کومه پایله نه لري. یو شمیر بهرني ډیپلوماټان هم پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو زیاتېدو د دې ډلې پر نیت شکمن کړي. په کابل کې د جرمني سفیر پر خپل ټویټر لیکلي د زابل واشیانه برید سولې ته د طالبانو پر ژمنو د جدي شک او تردید سویری غوړوي. بخاری جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي سره لدی چې طالبانو د زابل د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما د وسلوالې ډلې ته راجع کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک د خبرو اترو په تمه دي او وسلوال طالبان باید د داسې بریدونو په اړه وضاحت ورکړي.
دا که به هر ادرس وشي خو مساله راځي کېږي همدغه طالبانو ته چې دوی د خپلو حملو د شدت اعلان کړی دی. دا د شدت اعلان د سولې د خبرو سره نه لګي. دوی د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دغسې حملونه دوی لاس اخیستی دی، هغه ورکم چې ورته وایي هغه مراعات کړي.
د خاغلی وقات په وینا افغان دولت او طالبان باید تر بل هر څه مخکې د زندانیانو د خوشي کولو او اوربند په اړه توافق ته ورسیږي. یو شمېر عام افغانان چې په زابل کې د 22 افغان سرتیرو وژل کېدو په غوسه کړي، په ټولنیزو رسنیو کې وسلوالو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو په وروستي تړون انتقادونه کړي. د افغانستان حکومت په زابل کې پر افغان ځواکونو د جمعې د ورځې برید د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره یوه هڅه بللې. طالبان غواړي چې د دوی 15,000 بندیان دې په یو مخ د سولې د بین الافغاني خبرو مخکې خوشي شي، خو افغان حکومت وایي دا زندانیان به په تدریجي ډول د دواړو لورو د خبرو په بهیر کې خوشي کیږي او هغه کسان چې خوشي شي باید ژمنه وکړي چې بیرته به جګړې ته نه ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس 449 پیښې ثبت شوې چې له ډلې 414 منفي، 24 مثبت او 12 هم تر څېړنو لاندې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایر د شنبې د سهار په یو خبري ناسته کې وویل د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده چې خپل ولسمشر یې څارنه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوندو ادارو جدي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت وایي وحید مایار د شنبې د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناشته په ترڅ کې وویل
په ټولو څلور شتابو کې موږ هیڅ مثبت پیښه نه درلوده. په مجموعي ډول تر اوسه پورې 409 مشکوکې پیښې لابراتوار ته شوې دي چې د دې سامپلونه 4 مثبت او څوارلس او څلور سوه دیارلس منفي او دولس پورې دي لابراتوري معایناتو باندې دي. ورځ په جریان کې هم چې معایناتو راځي هغه هم دقیق ده. سبا په سر انشاءالله چې شریکه وکړم.
ښاغلی مایار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپل ولسمشر ورنه څارنه کوي. د نوموړي په خبرو اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو 20 روغتون موجود دی چې په راتلونکي کې به حالت ته په کتو سره د دغو روغتونونو ظرفیت لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي. د دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یوه نظارتي کمیټه جوړه شوې او له هرو 24 ساعتونو وروسته د نظارت ترڅنګ له هغه لازمې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي. د پوځي چارو کارپو باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یوه جدي خبره ده او اړوند کمیټه باید په ډېر دقت سره خپل چارې مخته یوسي.
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطعاتو او محبسو کې اشد ضرورت دی. که څه هم زموږ د هېواد د وزارت صحت جامې امکانات محدود دي په عمومي سطحه ارزیابي کېدای سي، خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده. څونه چې ممکن وي دغه کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطعاتو کې ګټه واخلي او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې د کورونا وایرس له 24 ثبت شوي مثبت تو پیخو 15 په هرات، 3 په سمنګان، 2 په لوګر او یو هم په بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسولین وایي مثبت پیخې ډېری په هغو کسانو کې ثبت شوې چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
بلخ ډاکټران وایي د کورونا وایرس په اړه په کافي اندازه نه اطلاع رسونه د خلکو ترمنځ لا کورونا ویر زیاته کړي او دوی د ډاکټرانو سپارښتنو ته سم پاملرنه نه کوي. دوی وای په کافي اندازه د پوهاوی نشتون له دغه وایروس د کورونا د خلکو د ویرې او له قرنټین د تیښتې لامل دی. په ورته وخت کې داسې انتقادونه هم شته چې یو شمېر رسنوی د سپارښتنې جدي نه دي نیولې. نور حال د ګیتی صدیقي پر راپور کې
قرنټین یو له هغو مواردو څخه دی چې د کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې په اړه ویل شوی دی. ډاکټران وایي قرنټین کوم زندان یا داسې کوم ځای نه دی چې ټولنیزې اړیکې پکې پرې او یا محدودې شي. کلینیکي ارواپوه سید کمال جلال په دې باور دی چې په راتلونکي کې له قرنټین نه د مشکوکو او په کورونا وایرس اخته کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی ډېر شي.
اړینه دا ده چې باید په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه زیاته شي. خلک باید د قرنټین نه ونډار شي. قرنټین د ټولنیز ژوند محدودیت نه دی.
خغلی جلال زیاته کړه په دې اړه د کړه پوهاوی نه ورکول لامل شوی چې مشکوک او په کرونا وایروس اخته کسان روغتون ته مراجعه ونه کړي او نه هم ځانونه معاینه کړي. د دې په خبره کرونا وایروس په اړه د کړه عامه پوهاوی نه ورکولو په خلکو کې د دغه وایروس نو ویره او په ځینو کې بے پروايي زیاته کړي. په کابل کې د داخله ناروغیو ډاکټر عبدالجبار مومنیار وایي خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. د خغلی مومنیار په خبره د کرونا وایروس آزمایښت او په قرنطین کې اوسېدل له حتمی مواردو څخه دي چې باید په پام کې ونیول شي.
هغه کسان چې پر کرونا وایروس اخته دي باید حتمی قرنطین شي، ځکه که دغه کسان قرنطین نشي نور خلک به په کرونا وایروس اخته شي.
په ګاونډیو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپروي او په افغانستان کې د څلور ویش مثبتو پیښو ته ثبت وروسته د دغه هیواد حکومت روزنیز مرکزونه او په بازارونو کې د راټولېدا ځایونه بند کړي. په ګڼګونو سیمو کې د واټن په پام کې نیول له اصلي سپارښتنو څخه دی. په ځینې مواردو کې دا سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي، اند رسنیو لخوا په ښکاره توګه له پامه غورځول کیږي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ موسسې مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل رسنۍ باید خلکو ته د معلوماتو رسولو تر څنګ یو ښه الګو ووسی.
هر هغه څه چې د یوې رسنۍ لخوا خپار شوي او د ولسمشر سلاکار وحید عمر یې په اړه لیکلي دي، زه فکر کوم د افغانستان په ګډون د نړۍ د دریمه کچې هیوادونو د رسنۍ فرهنګ ته په پام سره ډېر ستونزمنه به وي چې د لاس ورکولو یا روغبړ فرهنګ له منځه یوسو، خو رسنۍ کولی شي الګو جوړونه وکړي.
له دې نه وړاندې د افغانستان حج او اوقاف وزارت جماعتونو کې د فاتحې اخیستلو مراسم هم ځنډولي. د دې وزارت چارواکو ډلې مولوي فضل کریم سراجی په دې اړه چې په جماعت سره د جمعې لمانځونو ادا کول وځنډول شي کنه ازادي راډیو ته وویل
البته په هغه سیمو کې بیړنۍ حالات وي، د هغوی په تړاو به له درالفتا د استفتا غوښتونکي شو.
په ورته وخت کې کابل کې یو روحاني ویلي که د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر جماعتونه وتړل شي له شرعي اړخه کومه ستونزه نه لري. له دې وړاندې هم ځینو ولایتونو کې دینی عالمانو ورته نظرونه ورکړي وو. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ګردنړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر یو لزر او اووه سوه تنو ته ورسید. همدارنګه له دوه لکه اته اویا زره زیات کسان په دې وایروس اخته سوي. له دوی شاوخوا یې دوه نوي زره کسان روغ سوي هم دي. په اړه یې د ازادي راډیو د راپور مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر له یو لزر او اووه سوه تنو اوښتی، په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه وګړو د شنبې ورځ چې په ډېرو هیوادونو کې د اونۍ پای ده په کورونو کې تېره کړه. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ځوانان دې دا فکر نه کوي چې ګوندې دوی د وایروس له کبله زیانمنونکي نه دي. له چین وروسته اوس اروپا د دې وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدله شوې. هغه شمېرې چې د شنبې په ورځ د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړې ښیي چې ایټالیا تر اوسه د 4,022 تنو په مړینه تر ټولو هیوادونو زیات تلفات ګاللي. همدارنګه په دې هیواد کې شاوخوا 8,000 نور په کرونا وایروس اخته بلل شوي. چین چیرې چې دا وایروس پیدا او نورې نړۍ ته خپور شو تر اوسه 3,295 مړینې ثبت کړي او د تلفاتو له پلوه له ایټالیا وروسته دی. خو چین د شنبې په ورځ د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې د کرونا کومه مثبته داخلي پیښه نه ده ثبت شوې. د ایران څخه خبرې شوې شمېرې ښیي چې دا هیواد د کرونا وایروس له کبله د مړینو په حساب د نړۍ په هیوادونو کې درېیم ځای لري. تهران د شنبې په ورځ پر دې وایروس د 130 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. په دې توګه په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر 1,556 تنو ته ورسید. د ایران د امیر روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په څلور ساعتونو کې پر کووید 19 کرونا وایروس تاخت کېدو 969 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډېر ایرانیان باور لري چې رښتینې شمېرې ښایي د رسمي شمېرو لوړې واوسي. جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې هسپانیا هم د هغه هیوادونو په ډله کې ده چیرې چې د کرونا وایروس پیښې او له کبله یې مړینې زیاتې دي. تر اوسه پورې 1,255 تنه په دې هیواد کې په کرونا وایروس اخته بلل شوي او د دې هیواد د روغتیایي چارواکو په وینا د شنبه پورس د مړینو شمیر دغلته 1302 تنو ته ورسید. په فرانسا کې بیا په کرونا وایروس 2316 کسان اخته شوي او تر اوسه یې له کبله شاوخوا 4500 کسان مړه شوي. په جرمنی کې بیا 9850 کسان په کرونا وایروس اخته بلل شوي او دغلته د دې وایروس له کبله د شنبه تر ورځې د مړینو شمیر 18 تنو ته رسیدلی و. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تر اوسه 216 کسان کرونا وژلي او تر 9600 زیات پر دې وایروس اخته بلل شوي. د جان هاپکنز پانتون وایي په برتانیه کې د شنبه په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 4000 واوښت او 158 کسان هم تر اوسه په دې هیواد کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله مړه شوي دي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
بهرنۍ ورسپانو ته اسمت ساروان کتنه کړي.
د بشری حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ د افغانستان د بندیانو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. په قطر کې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې وروسته ټاکل شوی و چې د افغانستان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان خوشی کړي، خو د افغانستان حکومت د دغو بندیانو د خلاصون کار ځنډولی دی او وای چې باید د هغوی تر خلاصون وړاندې یو لړ ضمانتونه واخیستل شي چې دا کسان به بیا د جګړې میدان ته نسی. طالبان هم اصرار کوي چې تر څو د دوی بندیان خوشی شوي نوي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته نکشینی. د هیومن رایټس واچ د آسیا مرستیال رئیس پیتریشیا گاسمن په دې موضوع په لیکنه کې لومړی یادونه کوي چې په افغانستان کې له 2002 څخه حکومت له جنگي جنایتکارانو په شکنجه او سختو سرغړونو له تورنو کسانو سره د محاسبې پر غوښتنو سترګې پټې کړې او د بشري حقونو د سرغړونکو د بخښلو لپاره قانون تصویب کړی دی. د هیومن رائټس واچ د آسیا مرستیال رئیس پیتریشیا گاسمن په دې موضوع په لیکنه کې لومړی یادونه کوي چې په افغانستان کې له 2002 څخه حکومت له جنگي جنایتکارانو په شکنجه او سختو سرغړونو له تورنو کسانو سره د محاسبې پر غوښتنو سترګې پټې کړې او د بشري حقونو د سرغړونکو د بخښلو لپاره قانون تصویب کړ. لیکوالی په عین حال کې ویلي چې اوس د افغانستان په محبسونو کې ډېر داسې طالبان هم بندیان دي چې د حبس موده یې پوره شوې ده. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا مرستیال رئیس زیاتوي په نیول شویو کسانو کې شایع په جګړه کې نیول شوي وسلوال او د انتحاري حملو جلب و جذبونکي هم شامل وي، خو په دوی کې هغه کسان هم شته چې د شپې د چاپو په لړ کې نیول شوي چې کېدای شي په غلطه له طالبانو سره پر اړیکو تورن شوي وي او پټې محکمې او شکنجې ممکن مجبوره کړي وي چې اعتراف وکړي. لیکوال وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني وړاندیز کړی چې په پیل کې به 1500 هغه بندیان خوشي شي چې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د دغو کسانو په منځ کې هغه بندیان هم شامل دي چې د حبس موده یې پوره شوي او قاعدتا باید مخکې له خوشي شوي وای. د بشري حقونو د څار ډلې مرستیال رئیس لیکي د بشري حقونو نړیوال قانون د دښمنۍ او جګړې په پای کې عمومي عفو تشویقوي مګر پرته له هغو کسانو چې جنگي جنایت یې کړی وي. ملګرو ملتو په خپل نشه کې هغه لیست خپور کړی چې د دې سازمان د تلپاتې پرمختیایي حل لارو شبکې چمتو کوي. په دې لیست کې چې د نړۍ د خوشحالۍ راپور بلل کیږي، سش کال فنلندیان په نړۍ کې تر ټولو خوشحال خلک او افغانان تر ټولو لږ خوشحال خلک بلل شوي دي. د فنلند خلک د تیر کال په راپور کې هم په نړۍ کې تر ټولو خوشحال بلل شوي وو، خو د تیر کال په لیست کې تر افغانانو د سودان خلک لږ خوشحاله بلل شوي وو. له تازه درجه بندۍ سره سم اوس افغانستان 153 ځای لري چې د دې لیست وروستی هیواد دی. دا راپور د سړي سر ناخالص کورني تولید، ټولنیز ملاتړ، ژوند ته د هیلي یا د عمر اوسط، ټولنیزو آزادیو، سخاوت او فساد پر اساس هیوادونو ته درجه یا رتبه ورکوي. د نړۍ د خوشحالۍ په راپور کې د لومړي ځل لپاره ښارونو ته هم رتبه ورکړل شوي دي. په دې لیست کې د خوشحالۍ له پلوه د فنلاند د پلازمینې هلسنګي نوم لومړی او د افغانستان د پلازمینې کابل نوم وروستی راغلی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 او د افغانستان د کابل په ګډون په یو شمېر سترو خبرونو کې په 1015 اف ام باندې خبرونه لري. د دغه پروګرام په دوهمه نیمایي کې د تاندو د تاند څنګ د ځوانانو 19 پروګرام او همدارنګه حقیقت څه د خبريږي خو له هغه وړاندې یو اقتصادي راپور. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزه چارې پر عادي حالت پر روان دي. د دغه وزارت چارواکو د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل څو ورځې مخکې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د هیواد په شمال او ختیځو او جنوب ختیځو بندرونو کې صادرات او واردات لږ څه کم شوي وو، خو اوس د تورخم بندر پرته له ټولو بندرونو نه خوراکي او نور مواد هیواد ته راوړېږي. بل خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ډاډ ورکوي چې 90% خوراکي مواد له شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه وارديږي او اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د دغو موادو هیڅ کمی نه لیدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د چمن او سپین بولدک سوداګریز بندرونه چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکم لس ورځې مخکې د پاکستان له لورې تړل شوی وو، د هغه هیواد د صدر اعظم په سپارښتنه د شنبه په ورځ سهار 8 بجې بیرته خلاص شول. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزي چارې خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حق شناس د شنبه په ورځ سهار ازادي راډیو ته وویل
تنو مرز ترخم بسته و سپین بولدک قندار
اوس یوازې د ترخم بندر تړلی. سپین بولدک بندر خلاص شو چې د سوداګرو مالونه پرې هیواد ته راشي. د کورونا وایرس د خپرېدو په دلیل ځینو هیوادونو خپل بندرونه د افغانستان پر وړاندې تړلی وو، خو لنی کمرغه دغه بندرونه اوس خلاص دي. سوداګریز مالونه پرې په عادي حالت کې تیریږي راتیریږي او هیڅ ستونزه نه لرو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې د خوني د معلوماتو پر بنسټ له ایران سره اسلام قلعه، له ازبکستان سره د حیرتان، له ترکمنستان سره د اقینې او تورغونډۍ، له تاجکستان سره د شیرخان او له پاکستان سره د چمن او سپین بولدک بندرونه د افغانستان د سوداګرو او واردونکو پر مخ خلاص دي او سوداګریز راکړه ورکړه په عادي ډول روانه ده. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وای تیرونه له شمالي گاونډیو هیوادونو نه په خوراکي موادو بار 215 واګونونه افغانستان ته را رسیدلی چې د هیواد په بازارونو کې د وړو غړیو ریجو او داسې نور موادو د کموالی اندېښنه لمنځه وړي او د تورخم بندر له خلاصېدو سره به دغه اندېښنه په بشپړه توګه لمنځه لاړ شي. پاکستان د رواني میلادي میاشتې په 14مه نیټه د تورخم بندر د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریز راکړې ورکې پر مخ وتړ. د دغه بندر د تړل کېدو هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ګڼل شوی او د پاکستانی رسنوي د راپورونو له مخې د هغه هیواد چارواکو پریکړه کړې چې دغه بندر به د 2 اونۍ پر مخ تړلی وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال محمد یونس محمد لازادی رادیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته او بای هم لوړې نشي. خو د کابل ښار یو شمېر روسیدونکي وایي چې حکومت دې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د احتکار مخه ونیسي او د موادو بیې دې په جدي توګه وڅاري. سید قدیر او عبدالصبور ازادي رادیو ته وویل
زندگی شرایط فعلی از کل کرا باید اسیا مواد خوراکی را به مردم مایو
په وسنه یو شرایط کې دوی باید په مناسبه به خوراکي مواد خلکو ته ورسوي. یو سړی پورس کې افغاني نشي پیدا کولای خوراکي مواد لکه مزه تر لاسه کړي. له حکومت غوړو چې د مواد نرخنامه ورکړي. هر سړی په خپل سر پلورل کوي مواد دې دي، خو که دولت ورته پام وکړي او کنټرول کړي دا به خوي.
سره لدې چې له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان زمکني بندرونه خلاص دي، د افغانستان د هوایي چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده ازادي رادیو ته وویل یو شمېر هیوادونو لکه هندوستان، تاجکستان، ازبکستان او سعودي عربستان له افغانستان سره هوایي پروازونه په موقت ډول بند کړي دي. د وفای زاده په خبره اوس یوازې عربي متحدو اماراتو او ترکیې ته پروازونه شته او له ایران سره په پروازونو کې 90% کموالی راغلی دی. وفای زاده وایي دغه بندیزونه د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي له تدابیرو سره تړلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا مهال په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوي. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی راپورونه وایي تیره شپه پر بګرام هوایي اډه څو توغندي ویشتل سوي. د ځایي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده وختي. په سمنګان کې چارواکي وایي یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودونکي ماینونه یې نیولي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل دا چاودیدونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته انتقالېدل. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کرونا وایروس اخته او بلل سودی او میرمن یې د دغه وایروس معاینه کوي. پاکستان په دې هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د هیواد ته ټولې نړیوالې الوتنې د دوو اونیو په مخ بندوي. لسګونو نورو هیوادونو هم د نړیوالو الوتنو بندیزونه اعلان کړي دي. د کرونا وایروس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې تړلې. او د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د اقتصادي ستونزو سربیره دي خلکو ته کار او تنخوا ورکړي. اوس هم دو اونیز پروګرامونه تاندې څنګ او حقیقت څه دی چې یو بل پسې خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ځینې ځوانان شکایت کوي چې له افغانستان سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅیږي. وابوري چې دا سکالرشپونه څوک او څنګه خرڅوي؟
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا را تاو خلک یا د سیکرتر یا ور و نور خلک دغه سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري.
د سکالرشپونو خرڅلاو به د لوړو زده کړو په بهیر څه تاثیر ولري؟
موږ د معلومات لرو د بازار پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کالو کې ویلې او دلیل دغه دی چې داس په واسطه وسیله باندې لار ایستلې ده.
او د سکالرشپونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره باید څوشي
زغوارم په دې کې د افغانستان صنا مجلس جدي ارزونه وکي او تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکي.
د تاندې څنګې د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلی وړاندې کوم. په پیل کې د سکالرشپونو د خرڅلاو په اړه راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ویل کېږي د بیلابیلو هیوادونو لخوا له افغان ځوانانو سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅیږي. دا سکالرشپونه چې په اصل کې وړیا وي خو په افغانستان کې بیا له زرو ډالرو نیولې تر شل زرو ډالرو یا تر دې په ډیرو پیسو خرڅیږي. په دې برخه کې فساد سبب شوی چې ډیر کله لایق ځوانان په بهر کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي او پر ځای د پیسو په بدل کې نور کسان ولېږل شي. د یو خصوصي پوهنتون کارکوونکی محمد جواد چې غوښتل یې په بهر کې ماسټري وکړي وایي له ډېرو هڅو وروسته ورته وویل شول چې باید سکالرشپ په پیسو واخلي.
ما غوښتل چې ماسټري وکړم، بیا ډېرې هڅې مې وکړې چې یو بورس پیدا کړم. خو هر ځای ته به چتلم دا خبره به یې کوله چې پیسې راکړه موږ دې کامیابو. خو دا چې ډېرې پیسې بې غوښتې او زه به هم د هغو په خبره باوري نه وم ځکه مې سکالرشپ تر اوسه نه دی اخیستی. په وروستي ځل یو کس راته وویل چې د کاناډا سکالرشپ درته اخلم خو شل زره ډالر به راکوې. نو د دغسې نورو هیوادونو بورسونه هم خرڅیږي او ډېر کله داسې هم کیږي چې ځینې بنسټونه له ځوانانو د بورس پیسې واخلي خو برسونه نه ورکوي او ځان ترې پټ کړي.
دا لوګر اوسیدونکی عرفان رنګ وایي د خپل هم څو ځله د سکالرشپونو لپاره امتحان ورکړی خو د کامیابۍ په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې شوې ده.
سفارت ته چې موږ ولاړو په داخل سفارت کې موږ ته دا خبرې کېدلې، هلته دغو کارمندانو دغو ساتونکو موږ ته دا خبرې کولې، موږ ته یوازې ډول اندېښنه راواچوله. موږ ته ویلې څوک چې وسیطه نه لري څه امتحان مه ورکوي، هیڅ په کیسه کې مو اوسېږئ، نه کامیابېږئ. د همدې له وجې زیاترو خلکو سوالونه غلط کړي وو. بیا زموږ ملګري وو اوسه پورې کامیاب شوي دي، ډېر کسان دي زموږ اوسه پورې کامیاب شوي دي، دغو ته قبولي نه ده راغلي، دغو په ځای نور کسان لګول شوي دي. زما خپل یو ملګری وو، برس کې ازموینه ورکړله، کامیاب شو، اور نه $2000 وغوښتل شول. هغه د یو غریب بیچاره کورنۍ وو د لغمان ولایتو، نو یغه دومره پیسې او دومره وس نه درلوده، او دغه په ځای باندې بل څوک لاړو. ما خپل چې کله سکالرشپونو د امتحان ورک، ما نه خپله دوه درېو کسانو ما ته وړاندیز وکړو د $2000 نه تر $2500 پورې. ته چارت روان ده، زه تا نه پیسې اخلم، تعلیکمه، ما نه څوک پیسې اخلي مالیکي.
هارون پر هر وایي د یو خپلوان د پیسو په بدل کې د ولسي جرګې له یو غړي څخه سکالرشپ واخیست. نوموړی وایي ډېر سفارتونه د شخصي اړیکو په اساس چارواکو او وکیلانو ته وړیا سکالرشپونه ورکوي، خو هغوی بیا په ځوانانو پلوري.
چون د دې سنې زه خپله شاید ما چې زما د یو د کاکا زوی وو، او هغه دلته د 12 سم نه کلچ خلاص شولو، نو بیا دلته مونږ یو ټولن لرله. په دې ټولنه کې برسونه راغلل، نو دا هر کال برسونه راځي، یا د هند وي، تاجکستان وي، یا د روسیې د هر ځای چې وي، او د وکیلانو په واسطه راځي. بیا وکیلانو د ټولنو نه هیله کوي چې تاسو خپل ځوانان یا د کلي یا د سیمې هغه ځوانان راوغواړي او امتحان ترې واخلي، او که چېرته دوی ښه نتایج لاسته راوړل نو دوی کولی شي په دې برسو کې ولګو. زه د دې شاهد یم چې د دغسې ټولنې ته راغلل ځینې ځوانان په ډېر مشکلاتو سره، ستونزې نه حتی دومره پیسې بنوي سره چې دوی هغه تر ټولنې پورې موټر کې راشي، امتحانونه ورکړل او په ښې نتیجې سره ټول کامیاب هم شول. نو بیا ورسته د همدغه برسونه چې د کوم خلک کامیاب شوي حق یې جوړېدل، نو دغه هر برس په $3000 $4000 $5000 تر $9000 پورې زما د کاکا زوی وو، هغه تر $9000 د برس واخیستلو، او برس بې امتحانه نه کوم امتحان ورکړ، نو بله ولاړو.
فدا محمد باران وایي هغه سکالرشپونه چې د ځینو هیوادونو لخوا چارواکو، وکیلانو او نورو سیاستوالو ته ورکول کیږي، دوی د خپلو کسانو له لارې په ځوانانو پلوري.
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا را تاو خلک، یا د سیکرتر یا ور و نور خلک دغه سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري، هغوی سره خبره کوي، بیا په یو ډول لاره برابروي. هغه ته وایي چې دغه سکالرشپ کې زه مثلا تا کامیابوم، خو دومره مصرف در باندې راځي، دوی نه په یو او بله بانه همدغه پیسې اخلي، یا مستقیم ډیل ورسره کوي. بیخي بانې نه ورته وایي مقصد دغه برس ته تا کامیابو، تعلیب و ته بلاړ سي، خو مقصد دغه مره مصرف باید وکړي، دغه مره پیسې باید راکړي. او همداسې په بازار کې ځینې ځایونه دې لپاره جوړ شوي چې دوی خلکو ته وایي، ځوانانو ته وایي چې مقصد موږ خو دلته تاسو سره د پورم پروډو کولو کې، یا په سبتینام کولو کې همکاري کوو، ولی اغلته بیا ځینو ځوانانو سره دوی ډیل کوي، خبره ورسره کوي، همدغه سکالرشپونه په غیر قانوني توګه په دوی پلوري.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جې را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپريږي.
و مغختل په دیاله د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو لا ډیرو هڅو ورسته هم د یاد وزارت چارواکي په دیاله خبرو ته حاضر نشول. خو د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش منی چې ځینې سفارتونه په خپل سر سکالرشپونه توزیع کوي. د نوموړي په وینا په دې ډول د سکالرشپونو ویش سبب شوی چې د ډیرو لایق ځوانانو حق وخوړل شي، او پر ځای پر داسې ځوانانو پانګونه وشي چې یا زده کړې په نیمه کې پرېږدي او یا هم که فارغېږي په خپله برخه کې لایق کسان نه وي.
داس گنگوسه موږ ما ورو چې بعض د طالبان پرت لدینه چې هغه آزمون یازمونه تیر کی هغه بعض بورسون تلاره پیدا کی یا د پیسو یا په واسطه په شکل چي دي. خو معمولا کوم مطالعه چې موږ لرو د هوادونو نه د گاونډو هوادونو نه لره نږدې و هوادون معمولا د چرته لاړ مشي یا د ژبه مشکل لري یا فرزند نور هغه په اصطلاح استعدادونه دې ته نه دي تیار یا دمره وده نه ده کړې دوی استعدادونه چې وکولای شي چې هغه پانزه یا هغه مربوطه پانتون دوره په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. نو موږ داسې معلومات هم لرو د بعضې پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کالو کې ویلې او دلیل دغه دی چې په انتخاب کې دقت نه دی شوی داس په واسطه وسیله باندې لار ایستلې ده. بالاخره د موږ د یو بل افغان په اصطلاح سهمو برخه یې کنسزای کړې ده دغه په ځای باندې تللی هم دی خو معاصره نه دی واقع شوی او هغه څه چې توقع وه چې هېواد ته بهتره شي خدمت جوګه شي هغه شی کېدی نه شي. نو دما خو مشوره دغه ده چې نه تنه د ګټه نه رسوي بالاخره د افغانستان په تاوان باندې هم دی ځکه دوی د دې وطن سرمایه یا چې په حسابیږي یې نخته ورکوو خو دا ډېر ګران تمامیږي. افغانستان غوندې فقیر هېواد ته بالاخره موږ ثمر هم ترې ونه لرو.
د ځوانانو په وینا د سکالرشپونو په خرڅلاو کې یو شمېر حکومتي چارواکي وکیلان سیاستوال او د مرسته شویو هېوادونو سفارتونه دخیل دي. خو د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي دا د وکیلانو قانوني حق نه دی چې له سفارتونو د سکالرشپونو څخه هم واخلي او بیا یې وپلوري.
په عمومي په رسمي هغه باندې کوم وکیل او سناتور خاص سامیه نه لري؟ دا خبرې چې اورو چې وکیلان سامیه لري بیا خلکو ته ورکوي. اول خدا چې هغه سکالرشپونه چې مختلف هیوادونه افغانستان سره کومک مرسته کوي دې کې باید عدالت تامین شي. یو ځوان که د یو ډیر غریب کورنۍ اوسي د افغانستان ډیر لري ځای اوسي باید د دې حق ولري چې دغه سکالرشپ نه استفاده وکړي. نه دا چې زه یو کس یم چې یو وکیل پیژنم سناتور پیژنم او واسطه مې قوي ده او هند ته زم سم درسم نه وایم. په دې باندې پوهیږو چې څوک چې غریبی ژوند تجربه کوي او تجربه کړي دي ډیر د تعلیم او تحصیل کې اساس دي او ډیر ښه درس وایي. اوس دا مسله تقریبا چې استاسو راډیو چې یو معتبره رسنۍ ده په دې کې رپورټ ته جوړ کړی واقعا زه غواړم په دې کې جدي د افغانستان سنا مجلس جدي په دې کې ارزونه وکړي او دې مشکل ته رسیدګي وکړي. د تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي او دا سکالرشپونه او بورسونه د غول لار توزیع شي نه زما له لار نه چې یو سناتور یم دا زما قانوني حق نه ده.
د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش هم دا لاره سمه نه بولي چې هر کس او هرې ادارې ته دې بهرني سکالرشپونه ورکړل شي. نوموړی وړاندیز کوي چې دا بهیر باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا مخکې وړل شي او د ټولو سکالرشپونو د ازموینو پروسه دې د ازموینو ملي ادارې ته وسپارل شي چې په سم ډول توزیع شي.
د لپاره به ښه بدیل موږ په دې باندې فکر وکړو او دې باندې کار وکړو چې موږ الحمدلله په دې باندې کار شروع کړی نو یې لمنډ چې نتیجه ورکړي. مختلف سفارتو سره غواړو چې په دې کله باندې چې د بورسونه ورکوي او سره تفاهم ولرو که چېرې موږ وکولای شو دغه داوطلبان د ازموینو د ملي ادارې لخوا د ازموینو د اخیستلو د لار نه ورمرفي شي د به ډېر موثر هم وي او بالاخره موږ به وکولای شو چې هغه د هېواد هغه تکړه او باسواده د داوطلبانو د ته ورمرفي کړو. نو زه فکر کوم یوه لاره به یې دغه وي چې دغه ګنګوسو مخه ونیسو او که څومره رښتیا څومره دروغ دا خبرې هم د ټولنه د وګړو له ذهنیتونو نه وباسو او بالاخره معقوله لاره باندې هم داوطلبان بورسونو ته مرفي کړو.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او ښاری خدماتو په اړه خبرې کوو. خغل سرفراز پروگرام تخرغ لاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعداً اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسمان به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق با می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما می‌بینید، ما فکر می‌کنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یا موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړي ودانې جوړېدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت و ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون، این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب می‌رسونه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به ای است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد، در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشد، گپ نیک است. اما ای که من یاد کردم، از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف عظمی جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، ای گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خودسر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه، یک منزل کانکریت میندازه، پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست، من حیث شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهاد عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما، به پلیس، به قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 و چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشاندهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم، مفتم کس خبر میشه و هم بس میبینی که نابینا و چه هست و ایره ارجاع نمیکنه به نهاد عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس به حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میان نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت ساز. حلقات یا فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سارنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
استاس و اقدامات د خودسر ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکری کم کړي کده سد ودری بیلګي وست
د موږ عملی اقدامات شته په دغه اخر کې صورت نیولې ګوري. کمیسیون رسیدګ په تخلفات شری او ساختمانی یو غټه کمیسیون د ریسه بجون په هدایت باندې ایجاد شوه. دغه 309 نفری قطعی چې د شاروی لپاره گزارش ورکړي دغه ایجاد شوه کنه. دلته هر اورس پسلها و شکایت شما در ازی اگه بند اجرات کی یا توقف ورکول کی یا اگه تخلفات، خب بیا هم دقیقا نون اسکالش مثلا دقیقا خود سر فعالیتونه جریان درلود دغه مشکل خبره چې په اورس یا د اورس کې دغه متوقف فرکل شي.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چې خلک کوي رسنۍ سره مطرح کیږي او مشکلات هم په خار کې جوړ کړي دي، هغه ستاسو د نواحي او ځینو نورو ارګانونو چې نه غواړم لغو څخه نوم اخلم، له هټیو څخه، له دکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیاده روونه بند سوي دي، سړکونه بند سوي دي، او د ټرافیکو د مشکل رامنځته کړي یو علت هم دا دی. دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي، آیا د کابل ښار کومه سیمه هم پاکه کړي؟
خو یو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل شته، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابر شي. کنه نو دوی مجبور ده د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسي سړک په سر باندې وپلوري دغه شان چې دوی سره موجوده ده. نو موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروې کیږي، دوی راجستر کیږي، او دوی لپاره یو مشخص ساعت تعین کیږي، خو دغه وخت نیسي. موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروې شروع ده، او موږ غواړو چې دوی تنظیم شي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لاره ورته موندل شي.
سوبر وخت غوړې نو لاسکاله تیر سول
زه دغه نو لاسکاله زه نه غواړم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است. هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویل دي چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي، کله چې تللی یو اتهام په وارد شوی د فساد او کورنۍ بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی، هم دغه سیو انتقاد کړي مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم، هغه چې هغه څه د موږ پورې اله لري نو خلک پویږي اجرات شوی.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین، میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواحی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما را ببینید، عکس های ما را در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
ببینید یک چیز من به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مو اندازه زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مو اندازه رو پاک کنین. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرک ها رو میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جوشه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم. این شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم به وزارت عدلیه مقرری است دیگه به تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرا بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم، خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه. شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت ما قطع شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، ما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسی رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کسی همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایستگاهی جوړی سیوی، دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، دا د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل سی، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا پوزینه موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات سی دي
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه په داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسیسات جوړو، لکه تیزګا او سرک افس مراقبت غشن. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې له دغه ازګا او تاسیسات استفاده وکړي. مثلا باید پبلک ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس دغه تاسیسات جوړ شو، خو که وزارت ترانسپورت روسه پوری نه توانیدل چې پبلک ترانسپورت سیستم جوړ کړي، یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کړي چې دوی راسي او دغه سیستم فعال شي، دوی فکر کوم چې دوی لخوا باید پوښتنه وسی. او د ترافیک مسله د تنفیز د ترافیک د قانون د مسله د چاغه شینواری صاحب تاسو رئیس ترافیک شوه و دوی لخوا پوښتنه وسی څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده. او د رئیس جمهور دی اوسلو شپارسم فرمان په اساس باندې ترافیک موسسه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسی. نو دغه درې ارګان دغه مسله کې داخل ده، بیا هم که تخلف کوي او سوق تخریب کوي نو موږ قوانین استام ان شاء الله اجرات کوو. دغه
څه فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شهروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شهروال موفق با توجه به مشکلات که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میآید، هر روز چالشای نو پیدا میشه و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس‌ها، این سایکل ادامه داره. مقسم کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بود عواید بسیار کمه که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بود توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که ما از ترافیک یاد کردم یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگرا چی باشن، یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمد شما گفتین که روز که شما میبرین، هر روز خوشبختانه یه سر زیاد دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاط رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا لزورواکان سره مخامخ یه کابل خار که پیه و دبل سره پخبل کارونه که کنه؟
سل پس سلکی
بکنم سطح دیده از زور بکن
دقیقا مشکل پختنه در پوسی. خب بیام یو مافیایی جو به خصوصا پس اختصاص که جور شده معمولا نگه غیر قانونی اجراد که چی غصب چی گی یو عاجز سری نسی که وای چرا بکی معمولا نگه سوکی که ایچی حتما نفوس لری پیسی لری او په مقام کې کار کوي زنه سم کوي چې په زیات درته وایم ته په خپل خپل پويږي او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دا تخلف په مخه بودريږي نو تاسو مخامخ کیږي دا غټ چالش د مال لپاره هم ده مخکې هم او شاید راتلونکي کارونو کې بیا هم دا وسی
وسی ډیره مننه سرفراز صاحب
سلامت
اوسئ تشکر
شما زنده
Mm-hmm. زما زما دا مینے دنیا اے مینے زما زما دا مینے دنیا اے غم کھوا غم زما زما دا مینے دنیا اے